السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوه. نن سه شنبه د سرطان یا چنګاښ شپږمه او د جون 20مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو د پر ځای کولو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویان د ماونینګ پرون په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې کړې ده. اغلی ماونینګ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي ودې د فساد د ورکولو، د مخدره موادو د لمنځه وړلو او د نظم د راوستلو په برخه کې ځینې لاسته راوړنې لري. هغې ویلي له دې پاسنیو پرمختګونو سره سره افغانستان ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دی او نړیواله ټولنه د دغو ستونزو په حوالی کې د طالبانو د اوسني حکومت د تګلارو په اړه اندېښمنه ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو کې پرېنږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران د دوشمې په ورځ د کوچني اختر په مناسبت په ویډیوي پیغام کې ویلي هیله لري چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عامې روغتیا وزارت له طرز العمل سره سمه ترسره شي. ښاغلي جبران زیاته کړې د هغو کسانو لپاره چې په اپارتمانونو کې اوسیږي د دغو څارویو د پاتشونو د راټولولو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل شوي دي. هغو ویل چې د اختر په ورځو کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین د بیلابیلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه دی. حاجیان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 13,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین ویلي هدف اعتراض و نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبه ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع وکړه. د شنبه په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 25,000 جنګیالي هم د مسکو په لوري مر شوي و چې بیا بیرته د درېدو امر ورته وشو. هغه د روسیې وسلوال ځواکونه کمزوري بللي او پر هغوی ملنډې وهلي چې د واګنر د جنګیالیو په وړاندې ونه شوی درېدلی. د کرملین مخالف سیاستوال الیاس یاشین د چک د جمهور رئیس د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې په اروپایي هیوادونو کې میشت روسي وګړي باید وڅارل شي وویل چې دا ډول هڅې به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګټه تمام شي. ښاغلی یاشین چې په زندان کې دی پرون ولسمشر پیټر پاول ته په خپل لیک کې لیکلي چې مهرباني وکړئ له پوتین سره مرسته مه کوئ. د چک جمهور رئیس د دې میاشتې په پیل کې د آزاد اروپا ازادي راډیو سره مرکه کړې وه. نوموړي په دې مرکه کې ویلي په داسې حال کې چې له دی له هغو روسانو سره خواخوږي لري چې له هېواده بهر ژوند کوي، خو د جګړې پر مهال د دغو روسانو په وړاندې باید اقدامات تر پخوا ډیر سخت شي. او د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی چې د 50 اوریز نړیوال جام د ټراپۍ سفر یې پیل کړی دی او له ځمکې څخه 120,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی دی. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه ترافی ستراتوسفیر طبقې ته خېژولې او له هغه ځایه به یې په یوه ځانګړې وسیلې کې د هندوستان نریندر مودي لوبغالي ته ښکته کړي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مشروع نظام باید راولو چې د ولس امانت ور وسپاري.
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي.
د اشرف غنی د خبرو مهم ټکی او پیغامونه څه دي؟ د چارو دی وکتونکي نظر پرې را اخلو. څه باندې 2 میلیونه حاجان نن د عرفات میدان ته رسیدلی. ترکیه او ایران تازه له خپل خاورې افغانان ایستلی دي. نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دي چې چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی دا خبره د اختر په مناسبت په یوه پیغام کې کړې ده. طالبانو د اشرف غنی د سرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو په خوا یې دا کړې چې نظام ټولګډونه دی او قانوني بنسټ لري. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان پخوانی او مخلو جمهور رئیس طالبان په سیاسي ناتوانۍ تورن کړي او ویلي دي د اوسنۍ کشالې حل د طالبانو او نورو سیاستوالو له وسه پورته دی. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپله بیانیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه، د مشروع نظام په هر څه ژر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړی. غنی ویلی پرته له دې چې ځان ته څه وغواړي، چمتو دی په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي.
موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي، چې له موږ سره د ولسپاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده، او زه بېلې دي چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم.
طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټولګډونه او قانوني دی. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او عمده لامل یې هم د افغان ښځو او نجونو په شمول د بشري او نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې د طالبانو سخت دریځه یادیږي. خو طالبان بیا وایي دوی په هیواد کې امنیت راوستی او فساد یې له منځه وړی. محمد اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15مه له کابل ووت چې ورسره طالبانو ارګ ونیو، او رسما د افغانستان شل کلن جمهوري نظام ړنګ او پر ځای یو وار بیا طالبان واکمن شول. د تیر نظام یو شمیر لوړپوړي چارواکي، یو شمیر عام خلک او د غنی منتقدان د جمهوري نظام د ړنګېدو پړه په مخلو ولسمشر اشرف غنی اچوي. غنی بیا په خپل اختریز پیغام کې ویلي طالبانو واک قبضه کړ خو مشروعیت یې ترلاسه نه کړ. ښاغلی غنی ویلي سره له دې چې طالبانو یو څه کراري راوستي، خو د ده په خبره تاوتریخوالی نه دی درولی. هغه طالبان په غچ اخیستنې تورن کړي او ویلي دي چې د دې غچ اخیستنې بیه افغانان، ښځې او نارینه ورکوي. د ده په خبره طالبانو د دایمي او عادلانه سولې پر ځای د منفي امنیت لاره غوره کړي. ښاغلی غنی ویلي په جمهوریت کې هڅه وه چې افغانستان د آسیا په متحرک زړه بدل شي، خو د ده په خبره د سمسورتیا دغه کاروان په نیمه لار کې ودرول شو. ښاغلی غنی ویلي طالبان د روان بحران په وړاندې بشري، مالي او تخنیکي امکانات نه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو افغانستان چې وارد مخه له اقتصادي او سیاسي کړکېچونو سره مخ و، له یو لوی بشري بحران سره مخ شو. د لوګو او اړمنو خلکو شمیر پکې 9.7 میلیونه کسانو ته ورسید. د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندې شوې، او یوازې یوه لږه اندازه پیسې د بشري مرستو په نوم افغانستان ته رسیږي، څو د ملګرو ملتونو او نورو خیریه مؤسسو پروژې پرې مخ ته لاړې شي.
و موریدل چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دي چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی اشرف غنی دغه راز ویلي ک چیرته مشروع حکومت راشي، دای چمتو دی چې د ولس امانت ور وسپاري. دا چې د ښاغلی غنی د دغه خبرو معنا څه ده او خبرې نور څه پیغامونه لري، د تحلیل لپاره یې دا شیبه له امریکا نه د چارو کتونکو یاسر احمدزی استډیو ته وصل شوی. احمدزی صاحب، ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی غنی وایي چې مشروع نظام باید راولو چې د ولس امانت ور وسپارم، هدف یې څه دی؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. په دې خبرو کې نه تنها دا یو خبره، بلکې سو مهم ټکی دا دی چې غنی دی او با مسولیت افغان په صفت چې همیشه یې زه نه د غنی مدافع یم که شخصي مسایلو ته لاړ شو، بلکې د واقعي افغان په صفت کې تعریف کوم. ډیر داسې مسایل دي چې غنی پخوا هم پکې ښکېل نه وو او اوس هم ښکېل نه دی، نو هغه امانت نه هدف یې دا دی یو خدا چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دی وسپارل سي. د خبرو کې ځینې نور مهم ټکو ته هم اشاره شوی و چې د طالبانو کې مثلا یو تعداد اوس هم چې د دین په بهانه خلکو نه حقوق اخیستي هغه مسایلو ته اشاره شوی. اقتصادي بسیاینه ته اشاره شوی ده چې اوس ډیر ښه وخت دی ځکه غنی ډیر کوششونه وکړو چې دغه مسایل عملی کی. متاسفانه هغه د نستوری ماران چې شاوخوا ته او چې په هر چا حساب وکړو غل وخوته غنی خپل دغه اهدافو ته ونه شو پرې خدای چې ورسیږي او عملی کی او هیواد ته ګټه پورته شي. نو دغه اقتصادي بسیاینه ته دلته اشاره شوې ده. د چانسونو له لاسه ورکولو موضوع چې واقعا دا ډیر مهمه موضوع ده چې مونږ که چیرته مونږ د ښوونځي او پوهنتون د تګ نه پاتې کیږو نسلونه به مونږ بیرته دا جبران نشو کړی. تر ټولو یوه بله مهمه موضوع هغه دا ده چې په دې اکثریت پښتانه پوهیږي متاسفانه غږ نه اوچتوي چې په پښتنو باندې به بیا اصلا نه نړۍ او نه خپل افغانان نور اعتبار وکړي ځکه دا اوس د پښتنو چانس دی. اوس په اصطلاح د نړۍ په ویناو او واقعیت هم دا دی چې اکثریت د نظام د پښتنو په لاس کې دی. که واقعا پښتانه په دغه سي او شکل باندې خپل سیرا نړۍ ته معرفي کړي زه فکر نه کوم په آینده کې هیڅ وخت د پښتون په نامه څوک اعتماد وکړي چې د افغانستان واګي په لاس کې وي. احمد زئی صاحب مهم مسایلو ته اشاره کوي.
مننه ښاغلی غنی. دغه راز ویل چې د طالبانو مشران د سیاسي مفکورې له افلاس یا نشتون سره مخامخ دي او د ژمنه وکړه چې دای د حل لارو په برخه کې همکاري کولای شي. فکر کوي ښاغلی غنی د مشروعیت په ورکولو کې طالبانو ته څه ډول هڅه کولای شي سره له دې چې یو بانفوزه څیره ده مثلا نړۍ سره هم ښه اړیکې لري؟
یقینا تاسو وګوري په هغه سی یو بدبخت شرایطو کې چې غنی خپل هغه یو نیم دوره چې تقریبا یو دوره پوره کړ او دویمه دوره یې لا پوره هم نشوه سره له دې چې ټول شاوخوا ته د غلو د فاسدو د جنگ سالارانو د جهادي تجارانو په منځ کې بیا هم دی وتوانل ډېرې سترې پروژې عملي کړي او ډېر پلانونه یې درلوده. دا په دې معنا چې هغه پوهیږي هغه فهم د دې لري هغه سره واقعا د داوود خان د پلانونو هغه د امتداد مسایل په ذهن کې دي. دا ټول هغه څه دي چې د غنی پښتون کې طالبان درسته د امنیت راوسته واقعا له نړۍ سره ارتباطات یا خنه دي یا خې کېدو ته خلک نه پریږدي یا هم څنګه چې خپل د دوه مشرانو ویلي دي چې تنه د مدرسې په زده کړو هر څه نه کیږي او دا یو واقعیت دی. مونږ هر څه ته ضرورت لرو، مونږ ډیپلوماسۍ ته ضرورت لرو، مونږ د نړۍ سره ارتباطاتو ته ضرورت لرو چې دغه تشه به واقعا د غنی پښتون کې به دغه موضوعات حل شي او دا به یو مثبت تاثیر ولري.
احمد زئی صاحب یو بل ټکی ته هم زه اشاره کوم. ښاغلی غنی وویل چې دای له جنگ سالارانو سره یو قدم هم نګدي، اما انتقاد کوونکی چې ما په ټولنیزو رسنیو کې وڅارل د ښاغلی غنی په دې دریض باندې نیوکه کوي او ورته وایي چې ستاسو په حکومت کې هم جنگ سالاران وو. تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د همدې ارک شاو خداسي کسانو چې په فساد کې کیلو ښاغلی غنی والی د خپل واکمنۍ پر مهال د حقوق کسانو مخونه نیول.
راځي زه به هم یو اشاره وکم. زه په افغانستان کې په همدغه دوران کې پاتې مو دی او تحقیقاتي مرکز مشتی مې په غاړه واچې ډیرو مسایلو ته مې لاسرسی درلود. متاسفانه بدبختی دا ده تاسو او د نړۍ ټول مطبوعات او په مجموع کې نړیوال دي نه باید دغه سو جاسوسو سیرو چې هر یو لزګونه اکاونټونه جالي اکاونټونه په سوشل میډیا کې لري او د پردیو د استخباراتو لخوا تمویلیږي دغه په فیصلو فکر وکوم چې دا به واقعا یو ښه کار وي. اما غنی په خپل وخت کې ډیر د سکارونه وکړه خو بیا هم مو ویل چې تاسو فکر وکړئ چې په 1500 کسانو منځ کې یو کس واقعا خسړی وي او ټول خاين دي ډیره سخت ده. په افغانستان کې د والینا نیولې تر چوکیدار پورې غالو، د وزیر نه تر وکیل پورې غالو، په هغه شرایطو کې د ډیر کارونه وکړه. پردیو قبرونو باندې چې همیشه د خلکو وینیس کې لیداغو په قبرونو تر اوسه میلیونه افغاني هغه د برق قرضدار دي، تپې تر غرونه د افغانستان د خپل په نامه کړی. دغه مبارزه یې وکړه تر ډیره حد پورې کوشش وکړه. اما بیا هم تاسو ته وایم غنی د یو سړی نه و چې جنگ سالار او تر شای یو دولکه توپک والا خلق والاړول چې هغه وشي کولای د دسي مسایلو مخاوني سي خپل د نظام د نن خلګي. همدغه ډاکټر عبد الله تاسو ته معلومه ده دغه خلګ پرېنو خود له افغانستان پرېنو خود چې په مخ لاړتي دغه جنگ سالاران چې د اوس انتقاد کوي. بدبختی زمونږ افغانانو دا ده چې مونږ ډېر احسان فراموشه، مونږه ماده فرس، مونږه جو طلب خلګي چې ځان تم یو څو ورسیږي هر څوک خدي کوم ته ونه رسیږي بیا انتقاد کو راځي د دې خبرو نه تیر شو هر هغه څه چې د افغانستان په نفع دی اغله پاره کارو
کوم ودان
یو بل خبره تلنده اشاره کوم چې د سولې په خبرو اترو کې چې د ټول اومده انتقادو چې غنی سولې نه غواړي او اومده شمالی تلواله جمع نور ټول د دوی ځامن پکې ناسول دوی پکې ناسول همدغه جهادي تجاران په دې خبرو اترو کې ناسو بلاخره د خبرو اترو اصلي غوښتنه خو هغه وخت سول و بلاخره چې سول راغله ولی وزوی انتقاد کوي ولی څوک دغه خبرې ته د اقل یو پرداس نه ورکړي چې بدغه شیانو باسو شي خو ټول سول غوښته سول راغله همدا یې غوښتل چې طالبان
راشي
او دغه جنگ ختم شي متاسفانه موږ پلخه خلک نه
ډیره ډیره مننه د چارو کتونکو یاسر احمد زای و چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهمو ټکو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ جینن سه شنبه درفه او سبا د لوی اختر اوله ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه په سلګونو زره د بیت الله زیارت کوونکي نن د عرفات په میدان کې د دعا او عبادت لپاره راټول شوي دي. افغان حاجیان وایي چې د خپل وطن د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دعا وکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونو زره د بیت الله زیارت کوونکي نن مکه مکرمه ته څیرمه د عرفات په سیمه کې ټول شوي.
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمه. عرفات کې ګډون د حج مهم رکنونه ده. حاجیان نن للمر لوی دورسته مزدلفه تروانی یو سبا چهارشنبه د لوی اختر لمړی ورځ ده. خان محمد نظامی سکال لوګر څخه حاجت للی هغه چې شپه په مینا کې تیر کړی ازادي روډ سره خبرو کې وویل د هیواد د سوکالۍ لپاره دعا کوي. تقریبا 2
درجه ګرمي ده او الحمدلله خیمو کې پراپر امکانات شته کنډیشن دي کولر دي نو بس هر څه ان شاء الله برابر دي او زه خپل ډیر خوشاله یم او زه لرم سی په میلیونونو انسانانو کې الله جل جلاله دې ما نصیب هم کړی سی حج کې مې نصیب اوس والا او راغلې ما ډیر ډیر خوشاله ام ان شاء الله د خپل وطن په حق کې د ځان په حق کې دعای وکړو.
سکال افغانستان شاوخوا ډیر زره کسان حج ته تللی یو شمیر افغان حاجان له ازادي رډو سره مخکې خبرو کې بیا شکایت کړي و چې خواړه د کار نه دی او نه د تګ راتګ لپاره بسونه په وخت ورسیږي. د زینو د غزارت کوونکو خبرې په خواله رسنوي هم خبري شوي. له دې ډلې یو تن د ناسمې ډوډۍ په اړه شکایت لري او بیا هلته له یو افغان مسول سره هم لانجا او بحث کوي.
نن درې مورېدو هیڅ امړ نه د خړلې وګیا خلی وجه ډېر وړې وات به دې مانی ورسېږي دا مړې ته اوس یو وخت سي د ګوش په مړې د وچه خړلې کې نه تر خښاوي دو دای سبې چی مړې دو سبې چی دی پورا دا کاس مو ته یې کوم معلومات نه يم کله معلومات نه یو کار نشي کوله ما دی کوي نو بیا تاسو ولی کته معلومات ته دلته مسول کړي.
یو بل افغان زیارت کوونکی بیا د افغان جانو د پلی مزل ویډیو کړی او وایي چې موټر نه دی ورته برابر شوی
دا یې نه پیرا زمون کور هو جاګ دا روان موټر نشته دی نو سره یو روډ باندې پیرا روان دی نو الله دې رحم وکړي کی یو ډېر کس موټر واله یو زمون کو نړې یو دوا
ځینې افغان حاجانو داسې وخت ناسمې ډوډۍ او غیر منظم ترانسپورت شکایتونه کړي چې د طالبانو حکومت سږ کال د حج لپاره له هر زیارت کوونکي د ټولو مصارفو په خاطر 3,940 امریکایي ډالر شاوخوا 3,13,000 افغانۍ کېږي اخیستي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت بیا د دې تر څنګ چې وایي شکایتونه اوري ډاډ ورکوي چې افغان حاجان تر دې دمه له کومې خاصې روغتیایي او ټولنیزې ستونزې سره نه دي مخامخ. دغه وزارت ویاند فضل محمد حسینی
ډیر زره حاجانو لپاره خواړه چمتو کول او لغه شپخانو سره سیمو قرارداد کړی څلورو یا درې شپخانو سره قرارداد شوی دي لپاره خواړه چمتو کوي. نو کچته موږ تاسو خپل کور کې هم پخلای کوو دی او کور یو لوی کور خورو کې کله کله به هڅه پر مشکل پیږي خو په مجموع کې الحمدلله دغه ډیر زره حاجانو شکایت باید ډیر زره حاجانو رضایت باید وکړل چې نه دی یو ورځی د یو فرد یا د یو کس لپاره سکو اړه په پکیج یا په پاکټ کې چول شوی خراب دی وی دا امکانات خامخا لري دا به چیرته واجب خامخا یو کاسه کې یو خپل خراب دی وی
د سکال حج په مراسمو کې د یو سلو شپیتو هیوادونو حاجانو ګډون کړي او د کورونیو حاجانو په ګډون ده د غزارت کوونکو شمیر سره باندې 2,000,000 تر رسیدي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په بلخ کې خزو د اختر په مناسبت یو اعتراض یا ناست جوړ کړی دا او طالبانو غوښتي چې د کار او تعلیم حقونه ورکړي.
دا په بلخ کې د وی معترضې میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې له ازادي راډیو سره شریکه شوې ښیي چې درشل ډېرې ښځې په یوه حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د ځینو میرمنو چادري هم پر سر دي د زده کړو او کار اخترای ورکړی شعارونه ورکوي. د دې ناستې په پای کې یو څلور مدهیز پرېکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
مغل سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقوقو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره خزو ته د زده کړو او کار زمینه برابر کړي او د اسلامي ارزښتونو پر وړاندې کې د خزو ته مناسب کاری او درسي چاپیریال رامنځته کړي.
د فرحې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د زده کړو اخترای راکړي موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومو. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پریکړه لیک کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربیره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لیږلي خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنۍ د وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. په افغانستان کې د هند ستونزمن وضعیت، آیا نوې ډلۍ له طالبانو سره تماس نیسي او کنه؟ دا د ایرو ایشیا ریویو خبرونه دی ویل کنې سر لیک دی. دا مطلب لیکواله عافیا عتیق ملک ده. هغې لیکلي دا چې هند په نوې ډلۍ کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو ډیپلوماټانو ونه منل دا په دې معنی ده چې هند طالبانو رسمیت پیژندنې ته لیوالتیا نه لري. خو ځینو نورو هیوادونو لکه روسیې او چین مخکې کابل ته خپل سفیران لیږلي او د سیمې یو شمېر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټانو ته د افغانستان د سفارتونو چارې سپارلې دي. د لیکنې په دوام کې دا تحلیل راغلی چې له طالبانو سره د هند تعامل د پخوانیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ایدیالوژي سره خیانت دی. د لیکنې په دوام راغلی هند د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو له مخالفو وسلوالو او پخوانیو مجاهدونو سره د اړیکو هڅه کوي او په دې کار سره غواړي د طالبانو حاکمیت کمزوري کړي. د مطلب لیکوال دې ته هم اشاره کړي چې هند په وروستیو میاشتو کې له طالبانو سره تعامل زیات کړي ځکه په افغانستان کې د داعش له حضوره ویره لري. هند په دې وروستیو کې له طالبانو سره بیلابیلې جلسې او له افغانستان سره بشري مرستې هم وکړې خو په ډاګه یې ویلي تر هغو چې طالبان بشري حقونه تضمین نه کړي او دا ډاډ ورنه کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي حکومت یې په رسمیت نه پیژني. د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې په دوام کې راغلي د هند او طالبانو د اړیکو راتلونکی لا هم مشخص نه دی خو د لیکنې له مخې هند له طالبانو سره په تعامل کې محتاطانه ګامونه پورته کوي. ل بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده پر اخترس پیغام لیکنه کړې ده. په دغه پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خپور شو راغلی د طالبانو حکومت د ښځو د ژوند د ښوالي لپاره هر ډول لازم ګامونه اوچت کړي دي. د لیکنې په دوام کې راغلی ملا هیبت الله خونزاده په خپل پیغام کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته خلاصېدو هیڅ اشاره نه ده کړې. طالبانو وقت لرسیدو وروسته د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بند کړل
او تیر دسمبر میاشت کې د هغوی په وړاندې د لوړو زده کړو دروازې هم وتړلې. د ښځو پر تعلیم سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار کول هم منع شوي او پارکونو، ورزشي ځایونو او حمامونو ته یې تګ بند شوی دی. د انډیپندنت په لیکنه د طالبانو دغو ګامونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي، خو د لیکنې له مخې طالبانو خپل دریځ کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی. اوس هم د دې خبری مجلې وروستی راپور را اخلو. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د ترکیې حکومت شاوخوا 230 افغان کډوال د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو ایستلی دي. دوی ډیری هغه کسان دي چې په غیر قانوني توګه یې ترکیې ته سفر کړی دی او اسناد هم نه لري. په ورته وخت کې د ایران اردن خبری آژانس هم په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته د 90,000 افغان کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکړی. په دې اړه پام کړئ د همایون هیواد راپور ته، ورپسې دری خبری مجله مهیروي.
له ایران او ترکیه د افغانو کډوالو د وستلو دوام. هه ترکیه رسنوی د دې هیواد چارواکو له قبل خبر ورکړی چې شاوخوا 230 افغان کډوال چې بغیر قانوني توګه ترکیه ته تللی وو، له بیلابیلو ښارونو وستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ترکیه د کډوالو اداره ویلي د تیر میلادي کال په اوږدو کې له 1,400 افغانان چې د هیواد ته ورغلي وو، 8,290 تنه چې بغیر قانوني توګه ترکیه ته سفر کړی وو، له خپل خاورې وستل. ورته وخت کې د ایران دولتي آژانس ایرانا هم راپور ورکړی چې د سه کال په سالي راهیسې 90,000 افغانان په خپل خوښه یا هم په زور د دوغارون له پولې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ایران خبری آژانس په راپور کې زیاته شوی اوس مهال په ایران کې نږدې 15,000,000 افغان کډوال شته چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې له ترکیه او ایران تازه راوستل شوي، له دوی سره د دې هیوادونو د پولیسو له بد چلند شکایت کوي. عبدالهادي چې نږدې اونې وړاندې له ایران بیرته افغانستان ته راستون شوی او اوس د تخار د قرلق سلی پولیسوالی کې ژوند کوي، ازادي رادیو ته وویل:
ما ایران به خاطر غریبه کار زندگی وضعیت
ایران ته د کار او غریبه لپاره ولاړو، د بی وزلی د عمل له ایران را د مرز شو دوه ک درې ورځې کیږي چې راغلی یو. ایران پولیس وړي په چلن کوي، په دې خبرې کوي او ویل به تاسو باید خپل هیواد ته لاړ شئ. ول ایران ته راغلی، اسناد نه لري، غیر قانوني است، وهل ټکول به کول،
غیر مجاز هستین، مدرک نداره، لاتکفت میکرد.
عبدالله چې په کابل کې ژوند کوي، ازادي رادیو ته وویل: ورور یې ګلاب الدین د بیوزلۍ له امله ایران ته کډوال شو او له هغه ځایه په غیر قانوني توګه ترکیه ته ولاړ، خو د ترکیه پولیس ونیو او د وهلو ټکولو وروسته بیرته ایران ته ولېږل شو.
برادرم ګلاب الدین چې سر مرز ترکیه او ایران مفقود بوته چې
د ګلاب الدین ورور د ترکیه او ایران په پوله کې ورکو، موږ یې په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. بل اخره دا یو نه کیږي چې موږ ته یې پیغام پریښود. د پولیسو سره کوم شمیره به مساله دا چې دوی غوښتل د ایران لاری ترکیه ته ولاړ شي. ترکیه خاورې ته هم نه نشي وو چې د ترکیه د پولیسو له لوري ونیول شول. دوی ویل هم دومره وخت چې دوی د ترکیه د پولیسو سره وو، موږ ته یوازې یو ګلاس بوره او اوبر راکولې، بس نور به درې وخت یوازې موږ وهلو. اوس مې ورور په ایران کې ژوند کوي، نو کونه ور باندې استلی او لاس او پښې هم ور باندې جوړ کړی دي.
دغه دوست پوه شم زده نوګار کړم.
له ترکیه او ایران د افغانانو د وستلو په دې هیوادونو کې مشت کډوال هم اندېښمن کړي دي. په ترکیه کې یو تن چې نه غواړي نوم یې راپور کې واغستل شي، ازادي رادیو ته وویل:
مهاجرین بسیار دولت ترسول از زندگی میکنند، اینجا اصلا آزاد گشت گذار نمیتونن، پلیس حتی داخل
ها کنوال دیر پر در او ویر که جون کردی، اصلا آزاد تک او را تک نیشی کولی. پولیس پر مترو او بس که لکدوال و کردیزه نیکردی او در شخصی جامو سرا او هوای هم نیسی. پوز در ترکیه پا پول هم دور پولیسان دی چو چوب دطلی نیشی او در ترکیه دنن اوزا هم خانه دا. موک تو سازمانون رو تا دل تا نملیکن وکلا، خو موک تا احوال را نکر چی موک بده دی پود که دو چخوا جوری.
تر دې وړاندې په پاکستان کې مشت افغانان او په دې هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منظه کاکړ هم له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی چې دوی افغانان بندیان ځوروي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته د افغانانو غیر قانوني مهاجرتونه ډېر شوي دي. له دوی ډېری د امنیتي ګواښونو، بېروزګارۍ او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي.
دغه راپور درته نرګس مومن حسنزی وړاندې کړ.